افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زنوري اس نوري هرکلای کوم. د خبرونه کې به واوري چې د طالبانو لخوا د نوي سرپرست حکومت تر اعلان وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي نړۍ په تمه ده چې طالبان له خپل لوري کړي ژمنې عملي کړي. د نړۍ ګڼو هیوادونو د طالبانو د نوي حکومت په وړاندې عکس العملونه ښودلي دي. د طالبانو دریز د نن ورځې په اړه چې په تېره واکمنۍ کې د شهید دیونۍ په توګه په مراسمو کې یاد تازه کېد څه دی؟
هغه مخکنی چې کوم هغه اسلامي امارت هغه ورځ جوړ غواړي چې رسمیت نه پېژني، ځکه دوی هغه سیستم چې هغه پردی سیستم و.
په دې اړه مو د طالبانو د واکمنۍ د فرهنګي چارو لوی مسؤل سره مرکه کړې. د لوګر اوسیدونکو د دولتي ادارو د پرانستلو غوښتنه کوي.
دلته خو موږ تقریبا د سوم ورځې سره زو تذکرو لپاره د ماشومان لپاره تذکره خو دا الکترونیک خونسته د ورقي تذکره شوبای باندې.
په کندوز کې یو شمېر ځوانان وایي به وزګاری او په هیواد کې خپل مبهم راتلونکي ته اندېښنه لري.
کار نشته، بار نشته، موږ ځمکې نه لرو، یا به پاکستان ته لاړ شو یا به ایران ته لاړ شو.
د خبرونه په دوه منی مې کې په کور کلی کې مو دا مسله سیړل چې ولی یو شمېر کسان د ټلیفونونو لارې کورنۍ ته مزاحمتونه کوي.
ما ته کورنۍ کې غټ جنجال جوړ شو ان تر دې چې پر ما شک وکاو او بل چې ټلیفون یې راڅخه واخیست.
لبلې د ماشومانو لپاره ځانګړي پروګرام سره یو ځای د خبرونه په دوه منی مې کې درته خبرو. خو پایل د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره کوو. صفی الله ستانګزی دا خبرونه چمتو کړی دي.
سلام د مهمو خبرونو سرچکی د امریکا د استخباراتي ادارې CIA مشر د پاکستان د پوځ او استخباراتي ادارې له مشرانو سره نن په راول پندې کې کتلی دي. د طالبانو مسولین تاییدوي چې 15 تنه مخکینی افغان پولیس تیر ورځ په کندهار کې وژل شوې دي. او د اولمپیک نړیوال کمیټې ویلي ګڼ هغه افغان لوبغاړي له هیواده بهر وتلي چې په اولمپیکي لوبو کې ګډون کړی و. پوره خبرونه. د امریکا د استخباراتي ادارې CIA مشر ویلیام جوزف برنز د پاکستان د پاوز او استخباراتي ادارې له مشرانو سره نن پر اول پندې کې کتلی دي. د پاکستان د پاوز مطبوعاتو څانګې ISPR د سپتمبر په نامه په یو بیان کې ویلي چې په دغه کتنه کې د دوه اړخیزو ګټو په مسلو، سیمه ایز امنیتي حالاتو او د افغانستان پر روانو حالاتو بحث شوی. په بیان کې راغلی دي دا خبره تکرار شوه چې پاکستان د سیمې امنیت او یو باثبات او سوکال افغانستان یقیني کولو پر سر له نړیوالو ملګرو سره همکاري کولو ته ژمن ده. د پاوز مطبوعاتي څنګه بیان زیاتوي ورغلی پلاوی په افغان شخړه کې د پاکستان د کردار ستاینه کړې چې پکې افغانستان د خلکو دراوستلو کامیاب عملیات او د سیمه ایز ثبات لپاره هلو ځلو تجمنتیا شامل ده. د سپتمبر په 14مه د پاکستان استخباراتي ادارې مشر جنرال فیض حمید هم د کابل سفر کړی چې پر پټولنیزو رسنیو کې په تیرو څو ورځو کې پراخ خبرګونونه وښودل شول. په لدې سره په یو وخت په کابل کې هم مظاهره وشوه او خلکو د پاکستان د لاسوهنو په ارتباط باندې خبرګون وښود. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه جوړوي. په دې غونډه کې به د یوناما مشر د برو الاینس په افغانستان کې د تیرو څو اونیو په تحولاتو باندې د یو راپور جزئیات شریک کړي. دا راپور واردمخه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما خبر کړی چې پکې د طالبانو لبیا واکمنیدور او وروسته د افغانستان وضعیت خورا مبهم ګڼل شوی دی. په راپور کې کڅام د جون 15 ټولې په حساب ته جزئیات شریک شوی، خو لمړی سر ډیر تمرکز د طالبانو په واکمنیدور او دا چې څنګه د ډلې په لاسو ورځو کې لپنچیر پرته ټول افغانستان ونیو. یوناما له طالبانو غوښتي چې د خلکو د ځان د خوندیتوب تضمین وکړي. ازادي رادیو ته غواګاست. د طالبانو مسولین تاییدوي چې 15 تنه مخکینی افغان پولیس تیر ورځ وژل شوې دي. د راپورونو له مخې دا کسان تیر ورځ د کندهار ښار د 15 او 9 ناحیه کې خپل کورونه ایستل شوې او بیا وژل شوې دي. په لومړۍ پیښه کې چې د ښار په 9 اوزه کې شوې، د کندهار د شولې کوټ ولسوالۍ د دهلی د پوستي قومندان توریالی او د هغه درې ورونه وژل شوې. دویمه پیښه د کندهار د نساجي له پولیسو سره شوې چې پکې د امنی قومندانۍ د جنايي څانګې کارکونکو فدا محمد له کوره ایستل شوې او وژل شوې. طالبانو ویلي دي چې په دغه وژنو کې لاس نه لري، خو د دغه پیښې د عاملونو پلټونې پیل کړی دی. طالبانو نن په مزار شریف ښار کې دیار لس کسان د مظاهره پر مهال نیولې دي. لسګونه کسانو په مزار شریف کې د مقاومت د جبهې په ملاتړ مظاهره ته وتلي وو چې لډلې یو شمېر ونیول شول. د مظاهره چانو لډلې سمیرا خیرخا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نی به معنی خاموش ساختن یک کتله عظیم مردم است که سرشان قانون می سازند. بعد ساختار قانونشان ما هیچ دیگه صدا بلند کرده نتانیم.
د بلخ د امنی قمندانی په اعلامیه کې در از راغلی چې هر ډول مظاهره او غونډې باید لمخکې له طالب چارواکو سره همغږي شي. طالبانو پرون په مظاهرو باندې بندیز لګولی دی. د طالبانو له واکمنېدو سره سم سږ کال د شهید اونۍ په مناسبت څه رسمي مراسم نه دي نیول شوي. پخوا به د وږي له 13 تر یوې اونۍ د جهادي قمندان احمد شاه مسعود د وژنې د تلین په مناسبت مراسم نیول کېدل او عمومي رخصتي به وه. دا چې دا اونۍ سږ کال ولې نه لمانځل کېږي، د طالبانو د فرهنګي کمیسیون یو غړی سردار احمد شکیب په اړه ازادي راډیو ته وایي
طبعا ټول شیان تغیر شوي دي، بدل شوي دي، ورځې خپلې تاریخي ورځې معلومې دي. د تاریخي ورځې هغه به خپلې ټاکستیږي خپل ځای به لري. نو هغه مخکنی چې کوم هغه اسلامي مرض هغه ورځ و هغه شیان رسمیت نه پېژني، ځکه دوی هغه سیستم چې و هغه پردی سیستم و پردی د بهر راغلی هغه نور له منځه تللی دی. دغه شیان اهمیت نه لري.
د وګړي د 13 شهیدونه د پایل په مناسبت بیا ډاکټر عبدالله په خپل فیسبوک باندې یو پیغام ورکړی، پکې د احمد شاه مسعود او د نورو د خبر شهیدانو ستاینه کړې او په دې مناسبت تسلیت ویلې ده. احمد شاه مسعود لنن څخه شل کال وړاندې د تخار ولایت په خواجه باودین کې په یو ترګریز برید کې ووژل شو. نن د سپتمبر 9 لبریدونو د تعلیم د خوندیتوب نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو په دې تړاو په یو مفصله اعلامیه کې لیکلي چې دمګړې په ټوله نړۍ کې 15 میلیونو زیات ماشومان له ګواښونو سره مخ دي. ملګرو ملتونو همدارز ویلي تر څو چې د ماشومانو د ځان خوندیتوب نوي تضمین شوی، د هغوی لپاره د تعلیم زمینه هم ستونزمنه ده. او د اولمپیک نړیوالې کمیټې ویلي ګڼ هغه افغان لوبغاړي له هیواد بهر وتلي چې په اولمپیکي لوبو کې ګډون کړی و. دا خبره د دې کمیټې رئیس توماس باخ پرون داسې وخت کړی چې په افغانستان کې د ورزش په وړاندې د طالبانو لخوا د خنډونو رامنځته کېدو اندېښنې راپورته شوي. توماس باخ ویلي د توکیو د اولمپیکي لوبو په پای کې د افغانستان د اولمپیک کمیټې چارواکو له هغه سره د لوبغاړو د ژوند په اړه باندې اندېښنې شریکې کړې وې. هغه زیاته کړې ګڼو افغان لوبغاړو بشري ویزې ترلاسه کړي او له هیواده وتلي دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کده او ازین نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې دي. ازادي رادیو په پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی انکام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي نړۍ په تمه ده چې طالبان خپل کړي ژمنې پر ځای کړي. انټونی بلینکن په خپل ټویټر لیکلی چې تیر ورځ د شاوخوا شلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان په اړه ګټوره غونډه درلوده. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې بلینکن د غراز ویلي طالبان باید د خپل حکومت لپاره نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. د راپور له مخې بلینکن چې په جرمني کې د شلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په انلاین غونډه کې خبري کولې، د غراز ویل چې دغه غونډه د طالبانو په وړاندې د نړیوالو د دریز د همغږي کولو لپاره پیلامه وه. د راپور لمخې په دې انلاین غونډه کې د امریکا متحده ایالاتونو د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو او د طالبانو ملاتړي پاکستان هم برخه اخیستې وه. بلینکن له غونډې وروسته خبر اعلان ته وویل طالبان د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو هڅه کوي، خو د ده په وینا دوی باید هر ډول مشروعیت یا ملاتړ چې وي ترلاسه کړي. اروپایي ټولنې هم ویلي د طالبانو سرپرست حکومت د ټول شموله حکومت جوړولو په برخه کې خپلې مخکنۍ ژمنې تر پښو لاندې کړې دي. نور په دې راپور کې
له هغه وروسته چې طالبانو د نوي حکومت لپاره خپل کابینه اعلان کړ، د عمل ته غنو هیوادونه بلا بیل خبرګونونه وخودل. کته هم امریکا په دې تړاو ښکارند چې نه دی ویلي خو تیر ورځ د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د شاوخوا شلو هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان په اړه یوه ناسته کې ویلي چې طالبان باید خپل ژمنی عملي کړي. نموړي تیر شپه نه وخت په خپل ټویټر لیکلی چې له شلو هیوادونو سره د افغانستان په اړه ګټوره ناسته درلوده. ښاغلی بلینکن لیکلی ټول دې ته په تمه دي چې طالبان څه ډول عمل کوي او هغه ژمنې چې کړي باید عملي بڼه ومومي. نوموړي وړاندې لیکلی چې طالبان باید د بشري حقونو، دودیز اتباع او هغه افغانانو ته چې ګواښ ورپېښ دي د بهر تک اجازه او له تروریزم سره مبارزه کې خپل ژمنې عملي کړي. له بلې خوا بیا اروپایي ټولنې د طالبانو له لوري د نوي حکومت لپاره د اعلان شوې کابینې په غبرګون کې ویلي سره له دې چې طالبانو د خپلې کابینې په برخ کې د مذهبي مشرانو او میرمنو د ګډون خبره کړې وه، خو دوی په خپلو ژمنو عمل ونه کړ. د اروپایي ټولنې مرستيال میرسو سیفکیوس تیر ورځ بلجیم کې خبري غونډې ته وویل اروپایي ټولنه د بشري حقوقو مرستو برخه کې له افغانستان سره هر ډول همکاري ته چمتو ده، خو طالبان باید خپلې کړې ژمنې عملی کړي. طالبان بیا دغه څرګندونو ته په ځواب کې وایي چې دوی خپلو کړیو ټولو وعدو ته ژمن دي. د طالبانو د مطبوعاتو برخې وګړي بلال کریمی نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له لورې ټولې ژمنې ترسره شوې خو مقابل لوري په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی.
د افغانستان له خاورې څخه د اسلامي امارت ژمنه کړې ده چې ګاونډیانو او نړیوالو ته به ضرر نه پېژلي. همدې ژمنې ته متعهد دی، خو له متاسفانه جانب مقابل جانب په ټولو برخو کې پاتې راغلی دی. همدا اوس موږ تاسې وینو چې دغه څرګندونې شوي دي، دا ښکاره د توحید تړون څخه سرغړونه ده. داسې څرګندونې دي چې داسې انګېرل کېږي لکه دوی چې د افغانستان
خاغلی کریمی ټینګار کوي چې طالبان د ټولې نړۍ سره ښې اړیکې غواړي. طالبانو دوه ورځې وړاندې د نوي حکومت لپاره خپل کابینه اعلان کړه چې تر ډیره پکې د طالبانو نږدې غړیو ته ځای ورکړل شوی او هیڅ میرمنه پکې نشته. که څه هم طالبانو له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د دوی حکومت د په رسمیت وپیژني، خو تر دې دمه د نړۍ هیڅ هیواد په ښکاره د دوی دا غوښتنه نه ده منلې.
د نړۍ یو شمیر هیوادونو هم د طالبانو د نوې کابینې د اعلان په اړه عکس العملونه ښودلي. طالبانو پر کابل واکمنېدو درې اونۍ وروسته د تېرې سیشن بې پورس خپله درې دېرش کسیزه کابینه اعلان کړه او ویویل چې دا به سرپرست کابینه وي. په عین حال کې ملګرو ملتونو ویلي طالبانو د ښځو د حقونو په برخه کې خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د ښځو د برخې استازي الیسن ډیویډیان چې له کابل یې خبرې کولې ویلي طالبانو په وار وار ویلي و چې د اسلام په چوکاټ کې به د ښځو د حقونو درناوی کوي، خو د هغې په خبره اوس هر ورځ داسې راپورونه را رسیږي چې طالبان د ښځو د حقونو درناوی نه کوي. هغې چې په نیویارک کې دیره خبریالانو ته د ویډیو کانفرنس له لارې له کابله څرګندونې کولې ویلي اوس ښځې له محرم پرته له کوره د وتلو اجازه نه لري. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په وروستیو ورځو کې د کابل ترڅنګ په څو ولایتونو کې په سلګونو ښځې د طالبانو د تګلارو پر خلاف په لاریون راووتلې. دوی د پاکستان خلاف فشارونه هم ورکول. په ځواب کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون ماښام په یوه اعلامیه کې وویل چې د اوس لپاره د څوک تر هیڅ نوم او هیڅ عنوان لاندې د مظاهرو د جوړېدو هڅه نه کوي. د مظاهرو پر مهال د خبریالانو په ګډون ځینې کسان نیول سوي یا هم سخت وهل ټاکول سوي دي. طالبانو د تیرو ورځو مظاهرې د مغروزو کړیو کار بللې او ویلي دي چې له دې وروسته باید له اړوندو ادارو د مظاهرو اجازه واخیستل سي او کره وخت او ځای دې مشخص وي. طالبانو د سه شنبې په ورځ خپل کابینه چې دغې ډلې سرپرسته بللې اعلان کړه چې درې دېرش غړي لري. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پخوانی دایمي استازي غلام محمد اسحقزی په ټویټر کې لیکلي چې د طالبانو د درې دېرش کسیزې کابینې له ډلې د رئیس د دوو مرستیالانو، کورنیو چارو، دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون اوولس غړي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې شامل دي. د طالبانو کابینه چې یوه ښځه هم پکې نسته، د رئیس الوزرا لخوا چې ملا محمد احسن ورته ټاکل سوی رهبری کیږي. د کابینې له اعلان وروسته د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد رسنوي ته ویلي چې اعلان سوې کابینه د وضعیت د مهار لپاره موقتی پریکړه وه او په راتلونکي کابینه کې به ټولو اړخونو ته د اړتیا په صورت کې ځای ورکړل سي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن له الجزیرې سره په هغه مرکه کې چې پرون خبره سوه ویلي د افغانستان پخواني چارواکي چې له هېواده وتلي بیرته د ستانیسي چې د ده په وینا خوندیتوب به یې تضمین وي. که څه هم طالبانو عمومي عفو اعلان کړي، خو په بېلابېلو ولایتونو کې په هدفي حملو کې ځینې پخواني چارواکي او نورې مخکښې څېرې په نښه سوي دي. د طالبانو توند دریځ ته په پام سره د نړۍ ګڼ هیوادونه د دوی کړنې په دقت څاري او ګوري چې دوی څومره پر خپلو ژمنو عمل کوي. د استرالیا د کرکټ ادارې د پنجشنبه په ورځ وویل تر هغو چې طالبانو د ښځو د سپورتي فعالیت اجازه نه وي ورکړې، له افغانستان سره به د کرکټ ټیسټ لوبه لغوه کړي. دغه مسابقه د نومبر میاشتې وشتمې ته پلان شوې وه. د استرالیا رسنیو د طالبانو د فرهنګي کمیسیون د مرستیال احمد الله وسیق خبري راخیستې چې ویلي دي فکر نه کوي چې ښځو ته د کرکټ لوبي اجازه ورکړل سي. وروسته له هغه چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د پیسو نړیوال صندوق، نړیوال بانک او د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت له افغانستان سره خپلې ټولې مالی مرستې بندې کړې. خو چین د چهارشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې د بشري مرستو، خوړو او کورونا ضد واکسین په برخه کې له افغانستان سره د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت مالی مرسته کوي. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو ویان سوهیل شاهین د چهارشنبه پر ورځ د چین په یو تلویزیوني پروګرام کې وویل افغانستان هیله مند دی چې له چین سره همکاري وکړي او د هغه هیواد او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اتصال په یوه نقطه بدل سي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون ادارې شاوخوا 11 میلیون افغانانو ته چې په روان کال کې د لوږې او وچکالۍ له ګواښ سره مخامخ دي، د بشري مرستو لپاره 600 میلیون ډالرو بیړنۍ بسپنه غوښتې ده. طالبانو د اګست پر 15مه پر افغانستان ولکه ټینګه کړه چې د اګست 23مې په زرګونو افغانان له افغانستان ووتل، خو د امریکایي وګړو په ګډون ګڼ نور کسان په افغانستان کې وتلو ته انتظار دي. اوس د طالبانو چارواکو ویلي چې دوی به 200 امریکایي وګړو ته اجازه ورکوي چې دریم هیواد ته ولاړ سي. دا هغه کسان دي چې د کابل نړیوال هوایي ډګره د امریکا د تخلیل عملیاتو وروسته په افغانستان کې راګیر پاتې دي. یو امریکایي چارواکي د نوم نشولو په شرط ویلي طالبان اوس د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د فشار په نتیجه کې د دغو 200 کسانو وتلو ته زمینه برابروي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
نن د سپتمبر 9 ده، نن ورځ شل کاله مخکې د افغانستان نوم وته جهادي قومندان احمد شاه مسعود په یو حمله کې وژل شو. نوموړي ته د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ملي اتل لقب ورکړل شوی و. د هغه وژلو ته په پام په تیرو کلونو کې نن ورځ د شهیدانو د ورځې په توګه په دې هیواد کې عمومي رخصتي وه او د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د دې ورځ یاد تازه کې د یوه اونۍ د شهیدانو د اونۍ په توګه نومول شوی وه. زما همکار اجمل ان د طالبانو د فرهنګي شورا له یو غړي مولوي سردار احمد شکیب سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې د طالبانو دریز د دغې ورځې او د تېرې واکمنۍ د نورو مهمو ورځو په اړه څه دی؟
نو هغه مخکنۍ چې کوم هغه اسلامي امارت هغه ورځې وغه چې هم رسمیت نه پېژني، ځکه دوی هغه سیستم چې هغه پردی سیستم و پردی د بهر راغلی هغه نور له منځه تللی دی. دا اهمیت نه لري.
د احمد شاه مسعود په اړه باندې د تاسو دریسه دی، احمد شاه مسعود شل کاله مخکې په همدې ورځ ووژل شو. په هغه وخت کې د طالبانو د هغه وخت د نظام پر ضد باندې مقاومت کاوه، جنگیده. په وژلو کې هغه مهال طالبانو ویل چې دوی په کلاس نه لري. بیا وروسته په تیرو شلو کلونو کې هغه د افغانستان په هغه اساسي قانون کې د یو اتل په توګه یادېده او یو شمېر پلویان لرل. په مجموع کې د افغانستان د دغه شخصیت په اړه د تاسو لیدلوري او نظر سره
د شک اسلامي امارت پر وړاندې هغه وخت کې چې د طالبانو اسلامي تحریک فساد ته ځد راپورته شو، ځینو قومندانانو، ځینو خلکو چې هغه ډلې را جوړې کړې هغه دغه مقاومت یې کاوه، جنګونه یې کول. افغانستان کې داخلي جنګونه ستر دي مخکې د کابل رنګ کړی و. هغه یو لوبغاړی د احمد شاه مسعود د دې جنگو پترس کې وو وزر سو. اگر چې طالبانو هغه وخت هم د رد کړې د طالبانو د پوسلو کې لاس نه و، چا چې وو وزر هغه معلوم نه ریس کور چا وزلې. نو د دې دغه شیاتلو سی خپل منځي جنگونو کې افغانستان کې کابل روانون کوي وو او جنگونه کړې دي، داخلي جنگونه کړې. هغه کدوی اتل بولی دا افغانستان په تاریخ کې نفت پیژه. نو هغه شی ډیر خلک د اسلامي امارت په وړاندې مقاومت کړی او لمنځه تللی دي، او دا د افغانستان په تاریخ کې قدای لري. هغه په هغه شکل لري چې دوی د فلمنځي جګړو او د ورانونکو جګړو اصلان بلل کېدای شي، خو د افغانستان د تاریخ اتلان نه دي.
وس تاسو په یو هڅه کې چې په افغانستان کې وی پخلاینې یو جوړجاړی ته ورسیږي، احمد شاه مسعود ګڼ پلویان لري. د قبر په پنشیر کې د زینو لپاره مهم یو ځای دی. تاسو به د میراث سره څه کوئ او د پلویانو چې یو شمېر خلک ورته عقیدت لري د هغوی په وړاندې باندې به تاسو پالیسي څه؟
اسلامي امارت خپله پالیسي ډېره واضح وړاندې کړې ده. حتی ځینو خلکو چې په وړاندې د اوسوس رژیم کې مقاومت کړی دی، جنګونه یې کړي دي، هغوی معافه کړې ده. هغوی سره د خپل یو ولسي د یو خپل د ملت د اشخاصو د ولس په سترګو ورته ګوري، ورونه یې ګڼي. هغه تاجک دی که ازبک دی که پښتون دی که شهید دی هر څوک د هرې سیمې چې دی پر سمتی او قومي تبعیضونو باندې اسلامي امارت هیڅ باور نه لري د پنچیر د خلکو د پنچیر د ځمکې لسکونه د غفص احترام کوي لکه د کندهار چې کوي یا د ننګرهار کوي یا د مزار کوي هر چا نو دغه تبعیضونه نشته دا څوک ځینې خلک هغه ته عقیدت لري هغه د ځان د یو هیرو یا په اصطلاح طلی بولي هغه د دوی خپل کار ده پر هغه باندې موږ ته اعتراض نه لرو او اسلامي امارت دوی هغه خلک چې پلویان چې هغه ته هم څومره احترام لري په دې نظام کې به ځای لري دوی به قدر کیږي جنگ له دوی سره او له دوی سره دښمني هغه په دې بنیاد نه ده احمد شاه مسعود د اسلامي امارت په وړاندې جنګېدلی و داسې نه ده او د ده چې کوم میراثونه دي د چې کوم پلویان دي خلک دي هغه ته اسلامي امارت احترام لري هغه به خپل ځای لري
د طالبانو د فرهنګي شورا له غړي مولوي سردار احمد شکیب سره د شهید اندې اونې په اړه مرکه وه
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو
د لوګر یو شمیر اوسیدونکو له طالب چارواکو غوړي د هغو ملکی ادارو په خلاصولو کې د بیړه وکړي چې خلکو ډیر کارونه ورپورې تړلې دي دوی هم هغه ادارې دي چې خلک ډیر ورزي د تذکیرو او پاسپورتونو د اخیستو خو طالب چارواکي وایي د خلکو ستونزې په پام کې نیولې او ډیر ژر به هڅه وکړي چې یو شمیر مهمه ملکی ادارې بیرته پرانیزي نور په دې راپور کې
په لوګر کې د یو شمیر حکومتي ادارو د فعالیتونو د نه پیلېدو له کبله خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي د لوګر اوسیدونکي وایي ځینو ملکي ادارو ته د خپلو کارونو د اجرا لپاره له څو ورځو ورځي خو ادارې تړلې وي او له دې کبله یې کارونه له یوې نه بلې ورځې ته ځنډیږي خلک په ځانګړي ډول د تذکیرو او پاسپورټ د ویش بند شوي دفترونه ښیي چې د دوی ډیر کارونه ورپورې تړلې دي د لوګر اوسیدونکی رحمان الله چواړي خپلو زامنو ته په وانځي کې د شمولیت لپاره تذکيري جوړي کې آزادۍ رادیو سره په خبرو کې غوښتنه کوي چې د عامه خدماتو وړاندې کوونکې ادارې د ژر خپل فعالیتونه پیل کړي
دلته خو موږ تقریبا د سوي مراد سره ازو تذکيرو لپاره د ماشومان لپاره تذکيره خلو ځکه چې مکتب لپاره مکتب کې تذکيري ګټي د ماشومان ته نو کله چې د ترازو هتاغه الکترونیک خونسته د ورقي تذکيره هم شوبای باندې ده ولما کدا غواړو چې بس د شوبې فعالیسی او توجید تذکيري شروع شي ځکه چې دا ټول خلک ټول ولې لوګر دغه مشکل سره مخامخ دي
د لوګر اوسیدونکو ول د هغو ادارو بیا فعالیدو ته ډیر اړتیا ده چې د خلکو ورسره کارونه باندې د لوګر د اوسیدونکو په وینا تذکره او پاسپورت د هر وګړي و ضروري اړتیا ده
زه حاجی محمد ول که تذکره ای که مثال پاسپورت د ټول ټول د ته او ته جاته ځکه چې دا یو لار ده د غلار باندې بل د نور دولتو ته تلای شي مثال د ار کار کول شي کنه مثال په وجه کې کوم چا شاک تر باندې راغی د توای ځکه تذکره د توبو ته ځان تذکره
د لوګر د حکومتي ادارو مامورین وای دوی خپل ادارو ته حاضری ورکوي خو ځینو اداري او تخنیکی ستونزو د دوی اجرات د ځنډ او خنډ سره مخامخ کړي دي د نفوس د احوال د ثبت امریت د تذکیرو د ویش مسؤل نقیب الله وای
کله چې نظام بدل شو موږ په دوه ورځ باندې دیوالی سره په هدایت باندې مخفل وظیفو ته راغلی ټول همکاران موجود دي ورسره دي نظر په هدایت دیوالی سره باندې ټول خپل اجرات کوي سو صرف یو توضیح نه لرو مګه ها کارونه چې موږ په خاني کارونه دي دي سره کار زکته زیات دي موږ غواړو چې خپل سابقه کارونه ټول تصفیه کو پاکی کو دفترونه مې وخت کو او نوې کار له خیر سره شروع کو
بلوري ته په لوګر کې طالب چارواکي د خلکو ستونزې پر ځای بولی وايي یو شمیر ملکی ادارو لمخ کې خپل کارونه پیل کړي او پاتې ادارې به هم په څو ورځو کې فعال شي د لوګر والی محمد علي جان ول پر اتلونکو دوه درې ورځې کې به د تذکیرو او پاسپورت دفترونه هم فعال شي
بعضی ادارې خو به الحمدلله داسې دي چې هغه کاملا په خپل کار باندې روانې لکه شروالۍ اداره لکه د ترانسپورت ترافیکو یا مطلب دغه شنوري ملکی ادارات د خو کاملا جوړ دي الحمدلله په کار باندې بخې په مغه پخانی شکل باندې او هغه څه دي اداري اسباب ټول موږ ته برابر دي الحمدلله هغه ادارې هم نه کمزورې سي کامل کې هغه خدمت روان ده په شکل باندې پنن او سبا کې په دغه ادارو باندې تیز کار وکړو دا به اول قدم کې موږ هم دغه وشت خلکو د سنځ حل کو ورته د اسباب لګل کم پټي د ورته برابر کې ان شاء الله مشکل حل دي
په افغانستان کې د طالبانو وخت د رسیدو څخه چې لدریونه ډیر وخت لري تر اوسه هم ډیرې ملکی ادارې چې خلکو ته عامه خدماتونه وړاندې کوي نه دی پرانستل شوی او خلک لدې کبله پښتونځو کې دي
بلې خوا په کندز کې یو شمېر ځوانان وای بي وزګاری او په هیواد کې خپل مبهم راتلونکي ته اندېښنه لري. د کندز یو شمېر لوست او نالوست ځوانان ازادي راډیو ته وویل چې که په افغانستان کې وضعیت ژر تغییر ونه کړي او دوی ته د کار زمينه برابر نشي نو مجبور دي چې بهر ته ولاړ شي.
په کندز ولایت کې یو شمېر ځوانان وای د پوخانی حکومت سقوط لامل او د طالبانو په واکمن دو سره په هیواد کې د بیکاری کچه لوړه شوې ده او له همدې امله ځوانانو هیواد پریښودلو ته مخه کړې ده. د کندز ښار د کابل اډې ته ورغلم. دلته په لسګونه ځوانان د سورلۍ بس ته د پورته کېدو په حال کې دي. له دې ډلې څخه یو هم عبدالحکیم دی. هغه راته وویل چې د بیروزګاری او بیوزلی لامله غواړي له هیواد بهر ولاړ شي.
مجبور است یا به ایران ته لاړ شي یا به پاکستان ته لاړ شي او خانه به یو خواته به زانو بازو له غیره.
دلیل څه دی ولی غواړي چې لاړ شي؟
کار نشته، آباد نشته، موږ ځمکې نه لرو، کاروبار نه لرو، بل څه نه لرو، دلته به څه وخورو چې دلته پاتې شو؟ یا به پاکستان ته لاړ شو یا به ایران ته لاړ شو، نیت خو ایران ته دی له خیره.
عتیق الله صافی چې په خا د کندز ولایت په یوې دولتي ادارې کې کار کوو، هغه وایي چې د خپلې لسکسیزې کورنۍ د روزګار څرخې د معاش له لارې چلوو. ښاغلی صافی زیاته کړه چې اوس معاش پرې قطع شوی او دا مهال له سختو ستونزو سره مخ دی.
هر ورځ خلک له فقر سره مخامخ کیږي، نو همدغه د دې لامل سوی ده چې ګڼ شمېر ځوانان د دې ولایت نه لاړ سي، بهرنیو هیوادونو ته مخه وکړي تر څو د خپل د کورنۍ د اقتصاد د لوړوالي لپاره کار وکړي. دولت مامورین دي هم بې وزګاره پاتې دي، نو په واقعیت په اوس شرایطو کې یو مړی ډوډۍ پیدا کول ډېر مشکله سوي دي. نو همدغه د دې لامل سوچې موږ ځوانان ته هڅه کوو چې بهرنیو هیوادونو ته لاړ شو.
اته درش کلن سمې الله همدرد د کندز د خانابات ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي د بیروزګارۍ او د نفقې د نه پیدا کېدو له امله کډوالۍ ته اړ شوی دی.
مخکې ښه و، مخکې غلطه کواله ته هم کار و، رکشاوان ته هم کار و، دوکاندار ته هم کار و، سروار سړي ته کار پیدا کېده. هر سړي بیګا ته 100 روپۍ پیدا کولې ته کور ته کار. زندگی رښتیا خبره زه مونږ تاسو ټول په سترګو وینو خراب شوی. نه رکشاوان ته کار شته، نه دوکاندار ته کار شته، نه جوالي ته کار شته. لخپل مجبورین ازو، لخپل بیکاسین ازو، لخپل بیوسین ازو، د منګ ملک سر نه لري، سرپرست نه لري.
د یو شمیر کارپوهانو په باور له هیواد د ځوانانو تیښته د هیواد پر اقتصادي او سیاسي وضعیت ناوړه اغیزه کولای شي. په کندز کې د ټولنیزو چارو کارپو ایماد الدین حمید ازادۍ روډي ته وویل
کار نشته، روزګار نشته. دا ټول غد اندښنې دي چې خلک دې ته مجبور کړی چې تښته وکړي یا د هیواد نه بهر شي. طالبان چې په افغانستان کې حاکم دي، د وضعیت توجه وکړي او زر تر زره هم شمول حکومت شي، په ټول قومونه خپل تصویر وویني، جوړ کړي او زر تر زره د کاري قوه باید بیرته وغوړي او ادارې فعال کړي، دې برخه ته باید توجه وکړي.
په دې وروستیو کې چې ځوانانو هیواد پرېښودلو ته مخه کړې ده، عمرونه یې د 40 او 15 درش ترمنز دی. خو په کندز کې طالب چارواکي وای چې د نوي نظام پر رامنځته کېدو سره ځوانانو ته د کاري فرصتونو برابرول د دوی په لومړیتوبونه کې دي. ګڼ شمېر ځوانان د طالبانو له مشرانو غواړي چې په نوي نظام کې ځوانانو ته ونډه ورکړي او د ځوانانو له انرژۍ، استعدادونو او له ځانګړو طرحو څخه د نوي نظام په بېلابېلو ادارو کې کار واخلي او په دې کار سره به ځوانان تشویق شي او په هیواد کې به پاتې شي.
تاسو له پیغامونو
الله دې متاتم ده. کندهار ولایت څخه نوی حکومت ته طالبان باندې څخه می دا غوښتنه ده چې د تیر حکومت د عسکرو پولیسو معاشونه د دوه میاشتو د چیرې دوه میاشتو د خاطه دي عمومي اپم وکړل او کوم دغه معاشونه هم ولکل ورکړل ډیره مهرباني بومي. داخل د خپلو بچیانو د کورنیو عزت په ساتلو دپاره په لاسکري کې ولاړ وو. دا هم د هغه وطن د هغه ولس بچیان دي.
پیغام دغه دی ور طالبانو نه دا ږغ دی چې شل کاله مو پر هغه خلکو حکومت وکړلی چې هغه ستی په لاس کې وبایي چې اوس دا نورو خلکو ته ډېره پاملرنه وکړي. حکومت پر دغو خلکو اوس وکړي، دا خلک ځان ته راجلب کړي او دغه کوچني کوچني قومندانانو ته لږ نه کې پام وکړي. د دغو سره چې دا انډیوالان دي یا دا خلک دي نو بس یو بل سره په خارو سره وي یادی پاملرنه نور تکي زما ژغ زما پیغام دي تر لوړ چارواکو پورې ورسېږي چې دغو ته ډېره پاملرنه کوي دغه ډېر د خیال سره وساتي. نو مننه
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه چې د ازادي رادیو په سپټون کې ماشين کې پریخیو کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم تل درته خبرو. په افغانستان کې مزګر څلور نیمه بجې شوې وړاندې د ازادي رادیو دوه ونیز خبرونه مهیروي خو اوس به له سفیر لستن غزي د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واورو.
د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر ویلیام جوزف برنز د پاکستان د پاوز او استخباراتي ادارې له مشرانو سره نن په راولپنډي کې کتلی. د پاکستانی پاوز مطبوعاتي څانګه ایس پی آر د سپتمبر په نامه په یو بیان کې ویلي په دې لیدنه کې د دوه اړخیزو ګټو په مسلو، سیمه ییز امنیتي حالاتو او د افغانستان پر روانو حالاتو بحث شوی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه جوړوي. په دې غونډه کې به د یوناما مشر دیبرا لاینس په افغانستان کې د تیرو څو اونیو په تحولاتو باندې یو راپور جزئیات شریک کړي. د طالبانو له واکمنې دوه سره سم سږ کال د شهیدونو په مناسبت سره رسمي مراسم نه دي نیول شوي. په خوا به د اوګي لاتلسم یعنی لنن د تریوي اونۍ د جهادي قومندان احمد شاه مسعود د وژنې د تلین په مناسبت مراسم نیول کېدل او عمومي رخصتي بوه. طالبانو نن په مزار شریف ښار کې دیارلس کسان د مظاهرې په مال نیولې دي. د طالبانو مسولین تاییدوي چې 15 تنه مخکینی افغان پولیس تیر ورځ په کندهار کې وژل شوي دي. نن د سپتمبر 9 لبریدونو د تعلیم د خوندیتوب نړیواله ورځ ده او د اولمپیک نړیوالې کمیټې ویلي ګڼ هغه افغان لوبغاړي له هیواد بهر وتلي چې په اولمپیکي لوبو کې ګډون کړی وو.
خبرونه مولا زده رډو واوریدل کدا او زین نور خبرونه غوړی بیا هم ولولې د زده رډو په وی پانه کېشته پته مو د زده رډو ټکی اورګیا زده رډو ټکی کم مخله دي چې دوه نزو خبرونه ته د زده رډو البته وار ورسیږي. یو بل راپور هم راخلو. په نورستان او کونړ کې پر بی وزلو کورونو د نړیوال خوراکي پروګرام د مرستو د ویش لړۍ پیل شوې ده. یوازې په نورستان کې د ولایت په مرکز پارون او ولسوالیو کې د نړیوال خوراکي پروګرام ډبلیو ایف پی لخوا په سلګونو کورنۍ خوراکي مواد ویشل شوی دي. نور په دې راپور کې
په نورستان کې د رسنیو د دفتر مشر سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته ویل تیر څو ورځو په یو شمیر ولسوالیو او د پارون اړوند دوه کلیو کې د نړیوال خوراکي پروګرام په مرسته پر سلګونو کورنۍ وی خوراکي مواد ویشلې دي.
چا په هغه موادو کې دوه بوجې وړو، لس کیلو غوړي، 12 کیلو دال او داسې مالګه شاملو. دا دوه کلیو پرونس نومي 322 کورنۍ ته عمل ته مواد توزیع شو. دا رنګ دی وکړي چې هم 322 کورنۍ ته مواد توزیع شو.
د حق بیان پر خبره چې کومې سیمې لمرستو پاتې دي هغه ته به هم مرستي ورسوي. د پارون اړوند ډیوی کلی یو تن وسیدونکي چې مرسته تر لاسه کړي وایي
امام مينوم د دلته چې کوم مواد توزیع شو د دبليو ایل پی موسی په مالی مرسته چې پوګي دوه بوجې وړو، لس کیلو غوړي او 12 کیلو دال څو پکټه مالګه شامل دي.
د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا د نورستان په گاوند کونړ کې هم پر 1600 کورنۍ د یاد مرستو ویش پیل شوه دي. په کونړ او نورستان کې د خوراکي موادو مرسته په داسې حال کې کیږي چې په هیواد کې د راغلي بدلون لامل په لسګونو زره کسان بیروزګار شوي. ملګرو ملتونو هم اندېښنه خودلې چې که افغانستان ته زره د خوراکي او نورو موادو مرستې ونه رسول شي نو دا هیواد به د یو ناورین سره مخ شي.
ازادي راديو په انټرنټ کې www.azadiradio.com.
امنیت او سلام چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو سلامونه میومنی. ایا پیګی چې مشمون په هر ډول شرایطو کې د کورنۍ شي ساتنې او روزنې ته اړتیا لري؟ په لندن کې د مشمون متخصص ډاکټر محمد نوروز حقمل وایي چې مشمون له شاقه کورونو، زورونی او لزده پر سخل لري پاتې کې د لوسخه وژغوري. له نوموري سره مو مرکه کړي په فایل کې وایي
په هغه وخت کې اقتصادي وضعیت ډیر خراب وو، ډیر زیات ماشومان به په کارونو کې مصروف وو، په هغه فزیکی کارونو کې چې د دوی د رشد د مانی سبب ګرځېدل. په هیواد کې د اقتصادي وضعیت د ښوالي له کبله او بعضې د دولت د بعضې پروګرامونو له کبله، لکه په کابل کې اوس موږ تاسې د ماشومانو دپاره پرورشګاوې لرو، د دغو پرورشګاو موجودیت په کابل او په نورو ولایتو کې د هغو ماشومانو دپاره چې هغه بې سرپرست وو، دا یې زمینه مساعده کړې ده چې هم د ماشومانو څخه د سوء استفادې، د ماشومانو د ځورونې، د ماشومانو د هغه بې ځایه فزیکي کارونو زیاتوالي څخه جلوګیري وسي، او اقلا دوی داسې ځای پیدا کړي چې هلته هم د اوسېدو دپاره مناسب ځای وي او د دوی د زده کړې دپاره شرایط مساعد شي. د دې څخه بغیر که وروسته سړی راشي، جګړو هم ماشومان په مختلفو مراحلو کې ډېر ځپلي دي، خصوصا که د جګړې برخې تیراسو. په تیرو دوو لسیزو کې هم د افغانستان مختلفو برخو کې جګړو خلک په مختلفو وخت اندازه سره ځپلی دي، خصوصا که اطراف تراسو وځای کې چې د بمباری امکانات زیاتو، ډیر بمباری شوي دي، د ماشومانو پر روان باندې متاسفانه ډیر زیات منفي تاثیر کړی ده. که ښارونو ته هم راسو، ښارونو کې که وګورو، دلته هم کله به چې چاودنې کېدلې، جګړې کېدلې، د ماشومانو پر روان باندې مستقیما تاثیر کړی ده چې دغه منفي رواني تاثیرات به تر ډېر زیاته په وخته پورې د ماشومانو په ذهنونو کې او د دوی د رشد، خصوصا د دماغي رشد څخه تبه یو غټ چالش وي. د دې په څنګ کې په متاسفانه اوسه پورې هم موږ او تاسې په هیواد کې د ماشومانو د ځورونې د مخنیوي لپاره داسې لاس عملي قدمونه ډیر کم تر سترګو کېږي، یا نه کېږي. اوسه پورې هم په ښوونځیو کې د ماشومانو وهل او په باسحته په لارو کوڅو کې د ماشومانو ځورول متاسفانه شته، شواهد زیات لیدل کېږي. هیله ده چې په دې برخه کې هم زموږ تاسې د دولتي چارواکي او یا نړیوال همکاران چې په هیواد کې په دې برخه کې کار کوي، خصوصا یونیسف، د افغانستان د دولت سره داسې کار وکړي چې د ماشومانو ځورونه چې څومره موږ تاسې کولی شو هغه راټیټه کړو.
د ماشومانو د ځورولو هغه تر ټولو لوی ستونزې راته وایي.
د ماشومانو د ځورونې هم منفي تاثیرات هم دا ده چې موږ تاسې ماشومان ډېر اعتماد نه کوي، د ښوونځي څخه ویریږي، او د ښوونځي څخه ویریدل او د دوی اعتماد کمی، جرأت کمی، هغه واقعي ظرفیت چې دوی لري، هغه د واقعي ظرفیت څخه موږ تاسې ګټه اخیستل لږ اوسه پورې ستونزمن دي. د دې په څنګ کې اوسه پورې موږ تاسې ماشومان د سوې تغذیې په برخه کې که چیرته وګورو، اوس هم داسې علائم شته چې د خصوصا د ملګرو ملتونو د اخرنۍ څېړنې په حساب چې 1 میلیونه افغانانو ماشومان او میندې د سوې تغذیې، یعنی د غذایي موادو د کمبود سره مخ دي. دغه د غذایي موادو کمښت ماشومتوب په مراحل کې دا هم د دوی د رشد څخه جلوګیري کوي، او دوی نشي کولی چې په ښه شکل سره وده او نمو وکړي. د دې په څنګ کې د ماشومانو دپاره د ښوونځي د کیفیت په ښه والي باندې باید په راتلونکي وخت کې ډېر توجه وشي. متاسفانه